د ماسختن نه په چشپی احمد شبریم د سدرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپړې چارواکی وای ټول به اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وېستل شي د بلوچستان د سیمې حکومت د اطلاعات وزیر جان اتکزی نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستان ووځي ځکه چې په افغانستان کې د پوینا کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې د جرمني خبري اژانس راپور لمخي شاغلي اتکزی امدارنګ وویل کله چې له پاکستان د ټولو بیا اسناد کډوالو د سلو لړۍ بشپړه شي د نورو کډوالو د سلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي د پاکستان د حکومت د شمیرو لمخي په دې هیواد کې شاوخوا 3.4 میلیون افغان کډوال وسی چې سباندې 1.1 میلیون غیر قانوني کډوال بلل شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته له ستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي لدې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرانډیکر پر خپل اکسپانل لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له شی همکارۍ خوشاله ده د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې د پای ته رسیدو خبر ورکړ پاره لامی کې چې زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې خبره کړې ویل شوی چې دا غونډه د تیر دوشنبه او سېشنبه په ورځو په کندهار کې جوړه شوې و اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د شخې د متونو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هیبت الله خونزاده پر لارښوونه سرخي او په یو برخه کې نوموړي ټول وزیرانو ته لارښوونه کړې چې هغه افغان کډوالو ته چې له پاکستان بیرته خپل هیواد ته سنول کیږي خدمت ته د خپل کارونو په سر کې ځای ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د پدیاړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوی به د وی موافقې لمخې ډیر ژر آزاد شي ډیر د آرامۍ احساس کوي حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي شارګوټو د اکتوبر 2 مینیټي په بریټ کې له 200 زیات کسان یرغمل کړی دی ولسمشر بایدن پرون سیشن به وویل د ډیر خوشته چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوی موافقې د بشپړ عمل کې دوه پترس کې بیرته خپل کورنۍ سره یوځای شي شغلی بایدن د قطر او مصر له مشانو څخه چې د په وینا دغه موافقه ته رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولې مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې پروانه جګړه کې له وشمهاله وقفې سره موافقه کړې د څلور ورځې وربند پړه موافقه پرون اعلان شو د اوکران د هوایي مدافع ځواکونه وای ټولې هغه ایرانی سخت څوارلس بي پيلوټ الوتکې یې راخورځولې چې روسي تیر شپه د اوکران پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې دغه ځواکونه نن چهارشنبه د بیلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه الوتکه د دنیپروپتروسک زاپروژیا او کیف په شمول په شپږو سیمو کې راغورځول شوې دي د مالدو او حکومت نن د پارلمان لغړی وغوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نیټې تمدید کړي په مالدو کې پروسه ښکال روس تر دې بیړنۍ حالت اعلان شو چې روسي پر اوکراین د فبروري په څلور وشتمه غیر معجب بریټ پیل کړ مالدو له اوکراین سره په ختیځ کې 1222 کیلومتر وشت سرحد لري او ساجی رډو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري له پاکستان یو شمیر ستانه شوی کډوال وای
نن یو اروپي د سهارا مې ته اروپي کومک شوی
پورن مورنم غره پاتاسول پورنمو درمې سند کښلی سراب پاتاسو دایو غره پاتاسول
افغانستان ته د سنوشیو کډوالو وضعیت ته د ملګر ملتو د کډوالو علي کمشنري تازه اندیشنې په دې خبرونه کې در سره شریکو د افغانستان په سړو سیمو کې نن د شوانځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې جوني نه لیدې
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سي که حجاب وي که برکوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوندزیو ته زدکړې لپاره لاړ شو
په افغانستان کې د ماينونو موجودیت ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امشخې ادارې اندیشنه څرګنده کړې ده یو شمېر نور مطالب هم تر لاسو بجو لا ازادي رډو اوریدل شي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري استاذ وی له پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو وستل په افغانستان کې روان بشري بحران په سپره خوي. فلیپا کانډلر چې پرونی له اسلام آباد ته آنلاین په جنوا کې وی مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپناه نشټون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې غمونه خوړل شي شاید له عمله یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل د امید زهیرمل پر راپور کې
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنري استاذ فلیپا کانډلر وایي د خوځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستاني په ډلې زتوګه اخراج په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرونی له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه او خوده چې په سړه هوا کې له سربراه پرته د ډیرو خلکو د مړ کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي په پاکستان کې په میشتو هغه افغان کډوالو هم منفي اغیز کړي چې هلته ثبت شوی او یا هم د اوسیدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 مینیټې راهیسې 320,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ورسېو کې نږدې 300,000 افغانان افغانستان ته ستول شوی دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنري استاذ فلیپا کانډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ته یو وختل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپل خوخه خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستان غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وای د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوښړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتاسول پورنم درمې سند ښلې سراب پاتاسو ځایون ګره پاتاسول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وای ډېرې راستنیدونکو نه هیلې دي او دوی ته ویلي چې مجبور شوی خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مرشي ماریا مویتا په جنیوا کې وی خبري غونډې ته هم ویلي چې راستنیدونکو خورا ځان منونکي او دوګدې مودې لپاره سم دستیم راستو ته اړتیا لري. حقیقته کړي د کډوالو جبري او ډلیز اخراج لسیز جګړو بے ثباتی او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدی ګل وای کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې ته یو روپۍ کومک شوې دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل نه چې لکه مدرسې کې استاد ما نو مدرسې کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم بچلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل ما هم بلارې کرا کړل نو بیا دا هغه څه کې ویل چې ورو ته سره د سری نی یا غنی هغه ته مونږ د کنسال د دې چې له خوانه دا
خود طالبان حکومت بیا ادا کوي چې درسنیدونکو افغان کډوالو لپاره دروختیا سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوی برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو درسېدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن په یو اعلامیه کې چې په خپل اکسپانډ خبره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی وه ټول وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې امتحانونو کې نجونې چې له شپږم ټولګي ورپورته دي برخه نشي اخیستلی ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي خوندزی ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر نه
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خوندزی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکور او واته خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیلستانه شو. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت پر خپل اکسپانه د یوې لامی په خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنۍ خنځیو کلنۍ آزموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمی ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، آزموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه آزادی رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ آزموینه پیل شوه. نن چې زه کله آزموینې ته تلم نو زما خور ماته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم ترې په 9 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې مونږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی غوي دي لري باید یعنی مونږ هر رقم چې دوی وایي مونږ هغه څه که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي مونږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو له حکومت څخه مې هیله ده چې ښوونځي د خونځي او دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
افغانستان، عراق او کمبودیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماینونه پکې په بشپړ ډول نه دي پاک شوي. د راپورونو له مخې د ماین پاکي د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان 350 کیلومتره مربع مساحت له هم په ماینونو ککړ دی. د ملګرو ملتونو د بشیر مرستو د همشخي دفتر د افغانستان ماینونو ته تازه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 10 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي څه باندې 1,24,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,24,000 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښې پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه خوښي او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره درې کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټیکسي کې روان و چې د میندې چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښي او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس ته ډېر ځورېږي. بیا مو ډاکټر ته یوړو، وی ویل سم نه دی پرې شوی، رګ یې سم نه دی پرې شوی، له همدې امله ډېر درد لري، خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې ور وړو.
د هرات اوسېدونکی نثار هم وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوي مای قرباني شو. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي.
زه بې وزره سړی وم، د خلکو مزدور وم، لوی موټر به مې چلاوه، په همدې لار مې کار کاوه. په غزنی کې مین ووهلم، لکله چې په 2019 کال کې مین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم. 4-5 ماشومان لرم، کونډه مور لرم، خدای مې چلوي. کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو.
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یوه راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 3-5 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي و چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یو موقت اوربند موافقه کړې چې له مخې حماس 50 تنه یرغمل خوشي کوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشي کېدو تر څنګ په غزه کې پوځي عملیات ځنډوي. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخدریز حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوې موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو 24 ساعتونو کې رسمن اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کېدای شي وکړي چې حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی د اوربند له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي، او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سخدریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د 150 فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربند په موده کې به د غزې پر جنوبي برخه ټول هوایي بریدونه دروي، او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر رغمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، د ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت 19 پروګرام اوریدل شي. په ننګرهار کې د تیر جمهوریت نظام یو څارنوال او خوري د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وشل شوې دي. د وشل شوې سارانوال نقی محمد تقی د کورنۍ یو شمیر غړي او ازادي رډو ته دغه پیښه تایید کړه. اکرام الله اکرام راپور لري.
په ننګرهار کې د وژل شوی څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې میلمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه یې په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجه په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنځشنبه نه تر دوشنبه ورځ وی جسدونه په سړک کې پراته په بیسودو ولسوالۍ مربوط یو دامان کله هلته په یو مرموز ډول پراته دي. د هغه اتمه اوزه د طالبانو پولیسو هغه بیا په خبري کې و دا جګی وړي شفاخانه د سیاتامې د ننګرهار
دی. وای نه پوهیږي چې په پیخه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیخه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوریت نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره مخکې د جرایمو د څېړلو پالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې نست او دنده یې پرېښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وجل کېدل تایید کړل او دای وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 10 ډیر غړي په مرموز ډول وجل شوی دي.
دا امنیت د ټینګښت او عمومي عفو پاره چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 10 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او د قتلونو چې ورځ تر بلې ډېرې کې د ډېرې اندېښنې وړ دي.
باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري. خود طالبان حکومت په ځلونو دغه شان ادعا ورت کړي. طالبان ویلي چې مشر ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي. خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اګست له 15 د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یونامه هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونامې دغه راپور رد کړی و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د یوې موترزې افغان میرمنې بهاري کریمی نشتی خپلوان ازادي رډو ته ویلي چې طالبانو دا میرمن نیولې ده. یو شمیر موترز میرمن هم دا غی نیول تایید کړی او وایي چې نوموړي د اکتوبر په 18 نیول شوی او تر اوسه کورنۍ په خوشی کولو کې پاتې راغلې ده. په تیرو څو میاشتو کې لنډا پروانی، منیجه صدیقی، جولیا پارسی او پریسا آزاده وروسته د 15 اعتراض کوونکې میرمن د چنیول کیږي. جزئیات تابعید سپوږمۍ پر راپور کې.
د موتارز میرمنې بهاره کریمی یوې خپلوانې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې طالبانو بهاره کریمی د اکتوبر په 18 د کابل ښار په جمال مینا کې خپل کور بیولې ده. هغه چې نه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر وسلوالو چې ورسره یو خزه هم و نوموړي په کور دننه ونیولا. سرچینې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړي د نیول کېدو په اړه جزئیات د هغې له کورنۍ او ملګرو سره نه دي شریک کړي. په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسی، ندا پروانی، پاریسا آزاده او منیجی صدیقی په ګډون څو نورې اعتراض کوونکې ښځې هم د طالبانو لخوا نیول شوې دي او له نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د هغې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دي، خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د بهاري کریمی نیول کېدل تایید کړی دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله مونسه مبارز په افغانستان کې د معترضو او د ښځو د فعالانو د نیولو بهیر د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې طالبانو د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي او هغوی ته د نیوکو او اعتراض حق نه ورکوي.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت
خواهیم که به مدنی دول مترزی میرمنی دی او دادالت خوختنی لپرخ پر وقت پردکوی حقی نوی چو بندیه میشی زکر چه نخواهیم دی او نل خلبان سر پا جگره که وی چو شکنجا که گی او بیخنه تکان ورکوی که گی.
یو بل مترز میرمن پاریس مبارز وایی چه مترز خزی نیوازی پلارو او سرکونو که بلکه پا کورونو که هم دی طالبانو لخوا تر فشار لاندی دی. پاریس آزادی رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه
متاسفانه از صحتمندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست.
لبته مرغه د دوی د وضعیت په اړه معلومات نشته چې په زندان کې ورسره څه ډول چلند کیږي او دا د اندېښنې وړ ده چې ښځې نیول کیږي او کورنۍ نه خبریږي. د معترضو ښځو نه مالي امنیت شته او نه ځاني.
په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه فعالې لیدا سید خیلی ازادي رادیو ته وویل چې طالبان نشي کولای د ښځو په نیولو سره د دوی غږ غلی کړي.
ما واقعا نگران هم رزمان
موږ د خپل لاروی منګورو په اړه اندېښمن یو او د نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې د دوی په توګه ازادي لپاره کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړ او پر ښځو یې بندیزونه ولګول، ښځو په لارو او کوڅو کې لاریونونه او اعتراضونه پیل کړل، خو د دغه ډول لاریونونو له ځپلو او منع کولو وروسته اوس ښځې په سرپټو ځایونو کې لاریونونه او اعتراضونه کوي. د طالبانو حکومت د ټولو ملي او نړیوالو اندېښنو خلاف ادعا کوي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. وروستیو درې میاشتو کې دا د ښځو د نیونې 15 مورد دی چې ثبت کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې مور سره ډېر ظلم کیږي، مور سامانونه ګرځول کیږي، مور ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورورک پیسې پنا کرا سخصل کیږي. ورور
نو له اسلامي مهارت نه غواړو چې د خپل د لغمان پرسونل د ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او اولادرانه یدن ل امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدل کړي. دا حمله دلته یې نو لغمان ولسونه له دوه ورځ په ورځ لري کی خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لريوالې ته راولي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تبلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پدر دي، څونه ماجرین در په تراسو، څونه څونه مرسو، څونه څونه د کې زایس یو متاله دی وکي سي جوړ سي. نو سلام او احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه چلر وی ساته د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت ونیس پروګرام لرو. مخکته چې د پروګرام ته مخه کړو 9:30 د لنډ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان یالات یو جګپړې چارواکي وای ټول په اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وېستل شي. د بلوچستان د سیمیز حکومت د اطلاعات وزیر جان اڅکسي نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستان ووځي ځکه چې په افغانستان کې د پوینه کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده. د جرمني خبري اژانس تر راپور لمخي شاغلي اڅکسي همدارنګه وویل کله چې له پاکستان د ټولو بیا اسناد کډوالو د سلو لړۍ بشپړ شي د نورو کډوالو د سلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لسنول شوی افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټامس بیګا پر اکسترا بکی په یو بیان کې ویلي راستنیدونکو افغانان د خوندیتوب درناوی او ساتنې مستحق دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر يرغمل شوی به د یوې موافقې لمخې ډیر زر آزاد شي، ډیر د آرامۍ احساس کوي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وای ټول هغه ایرانی ساخت څوارلس بی پیلوټ الوتکې یې راغورځولې چې روسیې تېره شپه د اوکراین پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې. د مولدو او حکومت نن د پارلمان د غړیو غوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نیټې تمدید کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړي.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه 19 سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه او درنخت می ومني. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې با واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 ورځ نړیوال جام وګاټه. تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالي معلوم شوه. له هند سره لوبي کوي. د افغانستان د لیست ای سیالي او پهلوبه بوست لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت ته سیالی بیللې دي. د کم عمره ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا پر رازونو غږیدلې. په خبرونې کې نور مطالب هم شته، را سره پات شي. پایل نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولی ګټلې ده. د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې له لومړي سره خنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید، خو بل اخره وتوانید کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی. سفی الله ستانګزی په دې تړاو ریپورت چمتو کړی دی.
د نریندرا مودي لوبغالي ته د کوربه هند لزګونه زره مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړی، خو داسې ونه شول.
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for a sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانید د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزنیو سیالي نړیوال جام وګټي. هندستان چې تر پایلوبي لمات هي پته مخترغلی وو، د تمه خلاف په پایلوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په جواب کې کڅه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت لژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د وګدي ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس 55 مهمه منډي وکړي. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډي مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه ورستې منډي وکړې او خپل ټیمې اتلولي ته ورساو. د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنز ویل چې په خپلو هم ټیمې باندې پوره باوري وو. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن وو. دلته یو لکو دیرش زره کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا وو.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پایلو کې لوبېدل، ټاس ګټل او د دې څخه وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پرخه راځي، بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجیا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندوستان اکثر لوبغاړي هم په یاد ټورنمنټ کې ښه وځلېدل. له دې ډلې په توپوهنه کې ویراټ کوهلي 215 شپېته منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د وو لوبو له ډلې د 24 وکټو په اخیستو په جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی شو. د هند ملي ټیم سر روزونکي راهول دراوید ویل هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو.
This is a quality of cricket that we play.
په کوم کیفیت چې موږ دی ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی وو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ ښه وو. استرالیا په دې اتلولي سره د خپلو نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2005 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یورزنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
وروسته له هغه چې د کرکټ 500 ورځې نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ هم معلوم شوې. افغان لوبډله به د 2023 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14، 14 او 15 نیټو د هندوستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې 20 ورځې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي، له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاسترولو لاړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیز کال دی، ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او دغه راز له اداري اړخه هم ډېرې لاسترولې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده، باید ووایم چې هندوستان هیواد ته د دوی سفر له لاسترولو ډک دی، چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې زر به یې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به په هندوستان کې د موهالی، اندور او بنگلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندوستان د 20 ورځو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د یاد سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 18 به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16 د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. پیلان شوی لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمد زئی، سویل خان زرمتای، رحیم الله زرمتای، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علامه احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داوودزی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانه، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دسمبر په 8 نیټه له هندوستان، دویمه لوبه پر 10 له نیپال او دریمه لوبه پر 12 له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې و. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنیو سیالیو پایلو به بوست زون وګټله. دغه پایلو به د نومبر په 16 نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو، چې په پایلو به کې بوست زون د اموزون ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پایلوبي پچا بوست ګټلې وو توپ وهنه وکړه. یاد لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 306 ډیرش منډې کړې وي. درویش سولي د بوست لپاره سلیزه وهله او بلال ترین به 88 منډې کړې وي. یمو لوبډلې چې د لیگ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې وو په پایلوبه کې سلوي خورونه ولوبول 200 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاس اور کړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوست لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سولی مخکخ منډه جوړونکې هم وو. هغه د 2 سلیزو پر مټ 492 منډې کړې وې. د غراز یمین احمدزی بیا د ټوپاچونکو په ډله کې تر ټولو مخکې او چشل لوبغاړي سوځولې وو. د مو لوبډل مشر عبدالمالک بیا د ټول ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکې اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ولدا چې دا د لیست سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پیلوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماته وخړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام خار کې وشوه. د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لوی ماته ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14 د قطر له فوټبال ملي لوبډلې 8-1 ماته خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر لستونو سره مخ ده او د پخواني کویټي روزونکو تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکو اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالی فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تورونه ردوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه په دویم نیمایي کې یو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی 500 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پرازونو د هندۍ لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلې وو. د خبرونه میلمانه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاب درېمزه او د کرکټ لوب شنونکي فرهاد فدایی دي. نور په مرکه کې ووري
فدایی صاحب، تاسو راته وایي چې په دې نړیوال جام کې د کومې لوبډلې مینوال وي او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو وار بیا د 500 نړیوال جام پایلو به وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرمزي صاحب تاسو ته او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوالو او غوښتل مو افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغې استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورک او تقریبا موږ ځینې لوبه ګټلې ولا، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې ولا چې که چېرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې استرالیا چې کله ناک آؤٹ سٹیجز ته راسي، نیمه پایلوبې ته راسي، پایلوبې ته راسي، دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله په ځان باندې باور بیخي ډېری او د هغه په ځان باندې باور او د 4 کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلوبې او پایلوبې ګټي. نو زما د خپلې خوښې لوبډله خو افغانستان ده. افغانستان وا په دې نړیوال جام کې، خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي هغه استرالیا ولا.
عبدالرحمزه صاحب، نن به دی اتمن پایلوبه لیدلی وی، د دغسی پایلوبه تما د درلوده چې دغسی تر ډیره پوری یو ورخیزه پایلوبه تر سره شو، همداسې فکر دی کاوه چې یو ورخیزه پایلوبه به وي؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدایی صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. نه کېد وایم دغه فائنل په واره کې، خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کو چې انډیا ټول میچونه چې کم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو. خو لکه فدایی صاحب چې مخکې څنګه ویل چې استرالیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې خدا نورو کنډیشن یا نورو هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغه هر وخت هر ټیمونو ته دغه سی یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او استرالیا چې سره کم کم بیک وروسته د شیرو له 2 ماتو څخه وروسته چې هغوی سره کومه کمبینیشن جوړ سو. هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه و چې دوی دغه سټیج ته تر فائنل پورې راورسېدل. که تاسو وګوري که دوی د ساؤت افریقا سره کوم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رای سار کړي و داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولای شي او تقریبا دې ته نږدې و. خو دوی چې سره کوم کرکټ کوي دوی کپتان چې څنګه هغه لیډ ان فروم د فرنټ کوي او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ټراویس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې واضح یو چینجز و. نو دغه داسې نه و چې دغه هند بیخي داسې یا ایډوانټیج لرودو د ګټلو نه. آسټرلیا چې تر فائنل راغلی و دې مخري اته میچونه چې مسلسل یې وګټل دی هم میچ سوچ مسلسل یې ګټي. نو چې هغه یو داسې یو ټیم د آسټرلیا که تاسو دوی پاس هیستري وګورئ په دوی په سیمی فائنل او فائنل کې ماتول ډېر سخت ده. فکر کوم چې دوی یو ځل په فائنل فائنل کې مات شوي دي. هغه د 96 ورلد کپ و چې سریلنکا په پاکستان کې چې کوم ورلد کپ و سو هلته یې مات کړي وو. نو د آسټرلیا پورا کمپلیټ ټیم دا دوی د کرکټ ډېر پورا هیستري لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی وو.
ډیر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ تر سلو زرو ډیر خلک په لوبغالی کې نندارې ته ناست وو. حتما د غمره شور چې په لوبغالی کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تېر چې کله پاټ کمنز رسنیو سره خبرې کولې هغه هم دې خبرې ته یادونه وکړه. خو وی ویل چې زمونږ دغسې لوبډله ده چې دا به ثابته کړو چې موږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې ترڅنګ کراوډ تاثیر لري په مقابل لوبډلې نننۍ پایلو به خو خوده چې تاثیر نه لري.
کراوډ به له شکه تاثیر لري. خو بیا تاسو راځي یو د استرالیا په اړه خبره کوي او بیا دا وایي چې استرالیا بیخي جدا کرکټ کوي بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډیر پیاوړي دي او په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاس نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ په نړیوال جام په پایلو به کې لوبېدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انځا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان دی تا لیډر تا ته داسې یو موټیویشن درکوي ټول ډګ آؤٹ ته ټولو پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باور یم. نو بیا زه فکر کوم چې هغه دې باندې څومره شور هم سي هغه دوی بالکل اورینه او نن دوی ثابت کړه د یو لکو څه ډېر مینوال د کرکټ او ټول د هند مینوال پکې ډېر کم د آسٹریلیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم نه ښکارېدل پکې. هغه کې هم دوی هغه خپل باور وښودو او سلف کانفیډنس وښودو او ټوله خبره د کپتان څخه ده. چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپلو لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه یې هم دغه داسې دومره غټ کراوډ هم بیا تاسو تر تاثیر لاندې نه شي راوړی برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل. ګورئ داسې یو وخت راغی سې هند تقریبا نوره لوبه بایلله په هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پاڼو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دا غوښتل چې کراوډ باید دا ګیو اپ ونه کړي لکه لوبه بس نه کړي پرې نه دي خپل ټیم په شاته ودرېږي خو څه پکې پاتې نه وو. نو دا داسې آسٹریلیا نه تنها نن د هند یولس لوبغاړو ته شکست ورکړ بلکې دغه د یو لکو څه ډېر مینوال چې په کراوډ راغلي و هغوی ته هم پکې شکست ورکړ.
یعنی یو له سلو غاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په شوب غالي کې ماته ورکړم. دغه سي صحنه او ننداره وا تر ډیره پوری ادریمزه سه به د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډیر لوبېدلې ستاسو لاند د کراوډ څومره تاثیرات پی په یو لوبډلې باندې او هم اډوانټیج یو لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکړي. خو یو شی باید هیر نه کړو چې دا د آی سی سی ایونت وو یعنی دلته تر ډیره پورې میدان یا وشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوخه جوړیږي د هم سایټ په خوخه باندې جوړیږي همدغه سبب وي.
سائنس دی هوم کراوډ ایڈوانٹیج ډیر زیات دی. یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یې هغه تا مثال دا تا سپورټ کوي تا چغي وې تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي خو دا چې تا ایڈوانٹیج لري دا سي بیرته لګ بیرته سایډ افیکټ یا دیس ایڈوانٹیج هم دا لري ځکه چې دومره کراوډ ترمن لو بکول دومره خلک هغه کول او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشر راځي کیږي هغه پریشر به په دغه وخت کې هندل کول دا سخت ده ځکه چې استرالیا که تاسو قتل که هند بچی ته ځنه کول دا کراؤڈ بچیر کو دی چغی وهله کچته په دوی وکټی لاړی نو دا خپل پلیئر زمي ورکه مګه کیږي هغه ګوري چیر دومره خلک مونږ ته ناز دي دومره خلک مونږ هغه کی سپورټ کوي نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي یو وخت داسې راځي چې دوی دی هغه لوږه پرېشرایز کیږي دی وکټ په اړه کزو وایم دی وکټ خو د ای سی سی په خوخه جوړیږي ټول کنټریبیوشن د ای سی سی په کې هند پدی کې هیڅ مداخله نسی کولای او نه پکې کوي
صحیح فدای صاحب په اوورال په دې نړیوال جام کې هند داسې کرکټ وکړ چې هیڅ تر اخره پورې ونه ویل چې هند به دغه پایلو به ونه ګټي څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو هغوی همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډله وي خو په پایلو به کې هندي توپ وهونکي له پایله تر پایه پورې تر ډېر پرېشر یا تاثیر لاندې وو ولې دغسې په ناک اوټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراؤډ کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ
ساحل صاحب کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو د کراؤډ خبره یا د مینوالو خبره څنګه چې جناب عبدالرزاق صاحب ورته اشاره وکړه موږ تاسو خپل کتاب سے دو قرآن کریم لو لوگ کہ آیت دغه کی راغلی دي سے دعا طالب و مطلوب یعنی کله کله دي قوت دي تعزف ګرځي د لیسی دلته دي کراوډ شتون متاسفانه د هند زاف د سی و ګرځي د سی ایکسپیکټیشنز او توقعات بی خي زیات ول ده نه او دا موږ ولې د سی دی ویراټ کوهلی په چیر مثلا لوبغاړی د کی ال راهول په چیر لوبغاړی منس کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډری نسوا وهلی نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی ځکه چې دوی بیخي ډیره زیاته توقع جوړوه او په مقابل کې آسترالیا داسې و چې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند دا دوی هوم کنډیشنز دی ډیره توقع دی هند ته کیږي او د لومبي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې آسترالیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتلا توقع د استرالیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول ټورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره ښه وه په استثنا د ورلد کپ فائنل فائنل کې د سید نوې بال سراج ته ورنک او تر اوسه پورې نوې بال سره سراج اورونه کړی ول سراج ورستی اورونه کې بیا د غومر افیکټ نه پات کیږي چې څومره د نوې بال سره بال کوي برخلاف د اور محمد شمی ته ورکه اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ ک خو کتا سو ګوري هغه سی لګ بال زور سی د سی دوه درې اور پی وسی بیا د کنټرول په نسبتا ډیری او نوې بال سی اول د فضل ته تجربه کو نه د زیات ایکسترا منډ ورکړلې مثلا لګ سایت د بال وایډ لاړه خپل لاین او لګ
دای سر د هم په بالینګ ورسته خبرې وکړو همدا سی په بیټینګ برخه باندې به لګ فوکس وکړو ځکه هم تر ډیره پورې د توپ وهنې لاړه لوبې ګټلې دي عبدالرحمن صاحب پوښتنه کوم دغه وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډیت وشتنځای و یا د بیټنګ لپاره مناسب وشتنځای نه و دا په واضح ټکو کتا سو لیدونکو ته وایي چې دغه وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسو شننه په دې تړاو څه ده
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکړه خلکو ویلې چې دا پچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې ناراضي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ کله بال راځي کله تاسو قتل دې ځینې بالونه دا سي چې هغه په سره کم چې بیټسمن ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ تر راځي او زه به دې جن پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې ناراضي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي جګیږي نو دا سي یو کنډیشن سره دا وکټ مخوا کته سو دی استرالیا بولینګ کتنې په شروع کې هغه چې کم بولینګ وکړه په دغه وکټ باندې هغه چې تاسو ګټه هغه دا د تاسو باندې لپاره ګټل چې په شروع کې دا وکټ چې و دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران سید په شروع کې رنځونه ورکړل خو چې هغه چې دا هغه کپتان چې سره کم بولینګ وکړه کپټس کم تاسو ګوري دی هغه یو بال په خپل لیول باندې نراته ان ایون راته کته سو هغه دی د کې راهول اوټو ګوري هغه بال دی هغه تا ویدلو ګوري انداسې دی ویره کول چې هغه وختل چې هغه ګاید کې د تړمن لپاره هغه نه نه راغې نو دغه سی یو کنډیشن وو دغه پیچ کتا سو د هند بولینګ چیرته وګوري په شروع کې چې هغه د فدای صاحب د خبرې په تایید سره کچې ته په شروع کې هغه چیرته په لاینو لین کې بولینګ کړي او په یو ایریا او په یو چینل کې بولینګ کړي دغه وکټ وو د دې جوګه وو چې هند د 240 رنځه ډیپند کړي وو
یو بل څه فدایي صاحب د هند په توپوهنه کې بیا هم وغږیږو. کله چې دوی ویراټ کوهلی للا سورکر سریشایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کومار یادو په ځای جدیجا رامخې ته کړ. دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده که دې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به هدف و. خو د یادو سوریا کومار چې یو ډیر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې د هغه پرفارم دومره ښه نه و؟ هغه څه و چې د ده د پوزیشن وجبه وه چې دی مخکې په ډېر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په توپ وهنې ته راغی راته بیا چې سره شاعر راغی دی وروسته شپږم نمبر ته لاړ همدا وجبه وه او که څه بل لاملونه کېدای شي.
یو خو زه په کرکټ کې بیخي د دې طرفدار نه یم چې په جریان د لوبه کې د دغه آرډر شفل سي. موږ د بنگلادش لوبډله وکتله دوی مهدی حسن کله دریم راوسته کله اووم راوسته کله اتم راوسته یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې نه راوسته لوبډله هغه څه خراب سره. د افغانستان په لوبه کې به موږ کتل سي کله کله به موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به بیرته دریم کو بیا به پنځم کو نتیجه یې موږ ولیدل. نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپلو لوبغاړو باندې باور ښودلی یو او سکای یا سوریا کمار یا دوی باید په موږ پنځم پوزیشن را لېږلی یو. جدیجا وروسته پریښه یو جدیجا وروسته خپله لوبه کولی شو خو په دې حق له سیول اسکای یا سوریا کومار صحیح لوبه ونه شوکلی. زه فکر کوم چې ډیر هغه د ټی ټوینټي فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیره غټه خبره ده. د ون ډے د فارمټ پلیئر تر د شلوریزو د لوبې فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري. ون ډے کې ته باید وکټ باندې ودرېږي بالونه فیس کې اننګز بیلډ کې دغه وروسته بیا تیز بیټنګ وکړي. او بل خبره ده چې نن وکټ سلو وه که تاسو وګورئ جاش ازل ورسې څنګه دی اوټ کو څو ځلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسې پیس به یې په بال باندې او دای به مازی ګایډ کې دای به څلوري زو شپږیزو وي او غیر ته مسلسل سلو بالونه کول او د هغه سچویشن ریډ نس وکړي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دغه زیات د خوخي لوبه ټی 20 دا او سچومره ډیرې ون ډی لوبي یو کینو هغه سورسته باندې بیا دل لپاره چمتو وي. او بل دا چې هند په هغه لاین اپ کې وستون زبل دا وسې دوی یو بیټسمین آل راونډر یا بالینګ آل راونډر هاردیک پانډیا انجرد سو لری سو دا په خپل په بیټسمینانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمینان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي چې کله تاسو دا تشویش شي ورسته ما سره بیټسمین نشته ته هغه خپل نېچرل لوبه نشي کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو صدیق دی بچنه موږ ویل چې هغه تر اخره پورې بریدګر لوبه ونه وکړلای راهول بریدګر لوبه ونه وکړلای. نو په ټوله کې نن د هند په توپهنه کې هغه دی یو بیټسمین کمای په جدي شکل باندې ښکارېده.
بالکل فدای صاحب د استرالیا په د لوبډلې په ترکیب کا خبره وکړو. په لوبډنۍ دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې. هند ته سیالي وبایلله بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایلله. داسې برېښېدل په پیل کې چې استرالیا ښایي داسې لوبډله وي چې پایلو به ته هم شاید ونه رسیږي. کله چې د افغانستان خلاف بیا استرالیا لوبه وکړه یعنی ډیره د توقع خلاف لوبه وګټله. خو کله چې ټریویس هیډ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله او په نیمه پایلوبه کې هماغه ټریویس هیډ و چې ودرېد مهمه نیمه سلیزه یې ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې. تر ډیره پورې د استرالیا په لوبډله چې خبره کېده د ډیوډ وارنر میچل مارش سټیو سمیت لبشاین د دوی اغیز ډیر ښودل کېده په لوبډله. ټریویس هیډ داسې یو نوی څوک راووت که څه هم له ډیره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډیر داسې تر نظر لاندې نه و. همدغسې به یي او پاڼه یې څومره مهمې ګڼئ د هغه په راتګ سره د استرالیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو؟
بالکل ټریویس هیډ در اتاک سره د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو. ځکه افریقا لوبې ته وګورو غنه تنها سکور وکړ بلکې دوه وکټې هم اخیستل شو. افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکړل په سیمی فائنل نیمه پایلوبه کې مین اف د میچ شو. نن په پایلوبه کې مین اف د میچ شو. بل د استرالیا لوبغاړي کو وګوري تاسو ری کې پانټینګ ادم ګلکرست او اوس ټریویس هیډ دا غدرې لوبغاړي فلس په پایلوبه کې سلیزه وهله. که چیرته تاسو وګورئ ټریویس هیډ همدار از ورلد ټیسټ چمپینشپ سکل استرالیا وګټ همدغه ورته بس پرفارمنس وکړه همدغه ورته ټیسټ چمپینشپ وګټ. نو دا دوی خپل پلیران ګروم کوي دوی په خپل لوبغاړو باندې کار کوي. د غنن ریکی پانټینګ په تفسیره کې خبره کوله چې د څورسته سیدا پایلو به مونږ وګټله زتی به آمادگی دیتو نیسو سی بلا 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 تلولی دی نړیوال جام سی په 2020 کې په سوالی افریقا کې داغه به څنګه ګټو. نو دوی یو مکمل پروسه سره خپل لوبغاړي راوري او ټریویسټ سی کله راغی هم سلیزی والا دا د سیزن پایلو به کې هم سلیزی والا.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیزي خبرونه د لنور دونکو د دیونه خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
بیا سر بجلی جی گرز لے